په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کندهار سپین بولډک چمن لاره چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ تیرې اونۍ له نښتې وروسته بنده شوې وه بیرته خلاصه شوه. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان محمود اعظم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د کندهار د چارواکو او له چمن څخه ورغلي د پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو په نتیجه کې سر لنن څخه د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ بیرته پرانستل شوې. روسي ځواکونه د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف ته ننوتي او په پلازمینه کیف کې اوسیدونکو نن سهار د یوې لویې چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې حمله چې لویدیځ پر موسکو د سختو بندیزونو لګولو ته اړ کړی نن څلورمې ورځې ته غځېدلې ده. د جودو نړیوال فدراسیون اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې ځنډولې دي. دغه فدراسیون نن په یو اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی. پوتین چې په جودو کې تور کمربند لري په 2008 کال دغه نړیوال فدراسیون افتخاري ریاست او د سفیر دندې ورکړل شوی وي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پرېکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې تر اوسه پورې 1,500,000 اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګرانډي پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایی اوکراینیان پولند او نور ملداویا، رومانیا او هنګری ته تللی دي. له پولند څخه د اوکراینیانو د وتلو بهیر ګړندی روان دی. ازادي راډیو اوري دغه راز وړاندې په خبرونه کې به واوري چې یو شمیر افریقایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د خزانې وزارت صادر شوی جواز به اجازه ورکړي چې له دې هیواد سره مالي معاملات د طالبانو لخوا د کابل د نیولو مخکې حالت ته وګرځي. په هلمند کې سرلوتو څاګانو نن د یو بل افغان ماشوم ژوند واخیست. په اروزګان کې روغتیايي چارواکي په ماشومانو کې د شر د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
دوایل ته کېدلای شي یو دا چې سږ کال د شری د واکسین عمومي کمپاین د روزګان ولایت کې متاسفانه سره نه رسیدلې.
د خوست اوسیدونکو د متون مینې سړک په خوا کې د دوهم سړک جوړې دوه چې کار نن پیل شو خوښ دي.
دا سړک تنګ وو، موټر وو، ډېر اکسیډنټ کېده.
تغراس د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د تاسو سره کوښښ وای ځانو د لټي پروګرام هم هېروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکایي چارواکي وایي د خزانه وزارت لخوا د افغانستان په اړه د هیواد صادر شوی جواز اجازه ورکوي چې افغانستان سره مالي معاملات د 2020 کال د اگست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي. هغه د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، خو د امریکایي چارواکو په وینا پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې وي.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت نوې جواز چې د جمعې پورې صادر شو په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکول شي. اوسپینې ماڼۍ په ویلامیه کې ویلي یو شمیر امریکایي چارواکو چې هویت نه دی افشا شوی په دې اړه ځینې خبریالانو ته معلومات ورکړي. د دې توضیحاتو پر بنسټ له افغانستان سره مالی او سوداګریز معاملات د 2020 کال د اګست د 15 نیټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو به د امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي. د چارواکو ویلي که نړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لیواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسیږي او یو دریم ګړی لوری یې وڅاري. دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کارکوونکي باید بیرته دندو ته وغوښتل شي، هغه چې له افغانستانه اوس د باندې دي. د دې امریکایي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان په ملکي ادارو محدودیتونه هم له منځه وړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه ورکړه کیدای شي، خو په داسې ډول چې نه باید ترې طالبان او حقاني شبکه ګټه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي د خزانه وزارت او د بایدن حکومت په تر هغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روان وساتي چې دوی له خپلو ځپونکو کړنو لاس په سر شوي نه وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانی وزارتونو وویل دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ د دې وروسته مالی ادارې، نه دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړای شي. د طالبانو حکومت د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې د دې جواز له صادرېدو په هرکلي سره د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار سپین بولډک چمن لار چې له څو ورځو راهیسې بنده وه بېرته خلاصه شوه. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان محمود اعظم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د کندهار د چارواکو او له چمن څخه ورغلي د پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو په نتیجه کې سر له نن څخه د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ بېرته پرانستل شوې.
پیلن دا قدر فیصله دی وکړل چې د هیوادوالو د وسایې په خاطر باندې به پیلن دروازه خلاصې هم د مسافرو لارویانو د پاره هم د کټو مټران د پاره به دروازه خلاصې او دا اصلي مشکل د حل د پاره بیا هم کوشش روان دی. مجلس پر هغه باندې بیا مالیده کیږي. لوړ پوړي چارواکي په دې کې برخه اخلي او بیا به دا مشکل حل یې ان شاء الله د وخت لپاره به دا ستونزه بیا نه رامنځته کیږي.
د پاکستان د سرحدي ملیشو ویان هم فرانس پرس خبري اژانس ته تایید کړی چې دغه لاره د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې. دغه لار د تیرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وسلوالې نښتې وروسته چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول تړل شوې وه. په هلمند کې سرلوڅو څاګانو د یو بل افغان ماشوم ژوند واخیست. دا پیښه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په فرهاد سیمه کې رامنځته شوې. چارواکو ویلي یو درې کلن ماشوم نن سهار یوې ژورې څا ته لوېدلی و چې د سیمې اوسېدونکو او ژغورونکو تر دا مخکې پورې هڅه کوله چې مړی له څا راوباسي.
په افغانستان کې سرلوڅو څاګانو د یو بل افغان ماشوم ژوند هم واخیستلې. دا ژغونه د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د سیمه ایزو طالبانو او ملکی خلکو دي چې له یوې ژورې څا څخه د یو افغان ماشوم د جسد پر ایستلو بوخت دي. تازه نن د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې یو بل ماشوم ژورې څا ته لوېدلی دی او د ماشوم ژوند یې اخیستی دی او دغلته سیمه ایز ځایي طالبان او ملکی خلک اوس د څا څخه د جسد د پراکښلو بوخت دي. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته ویل چې یاد ماشوم درې کلن دی او نن سهار شاوخوا لس بجې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد په دښته کې شاوخوا 150 متره سرلوڅي څا ته لوېدلې دي چې وروسته یې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی.
په خوښنۍ سره مخبر ترلاسه کړ چې نن یکشنبه تقریبا 10 بجې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د پرهاد په دښته کې یو درې کلن ماشوم د برمې څا ته لوېدلی و چې تر پیښې لږ وروسته ځایي مسؤلینو ځانونه د پیښې ځای ته ورسول او د ماشوم د خلاصون او نجات لپاره یې د امکان تر حده کوشش وکړ، خو وروستي راپورونه وایي چې متاسفانه ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او په حق رسېدلی دی. د څا څخه د ماشوم د رایستلو هڅې روانې دي.
دا په داسیال کې د چتو ورځې وړاندې په زابل کې هم یو ماشوم ژورې څا ته لوېدلی و چې تر ډېرو هڅو وروسته یې ژوند له لاسه ورکړ او دغه راز یو کال وړاندې په همدې هلمند کې یو بل ماشوم هم څا ته لوېدلی و او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی و او دغه راز بیا شاوخوا 2.5 کال وړاندې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم یو ماشوم څا ته لوېدلی و چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی و. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د زابل تر پیښې وروسته په ټول هیواد کې خلکو ته خبر ورکړ چې د سرلوڅو څاګانو سرونه پټ کړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم پر همدې موضوع یو ځل بیا خلکو لیکنې خپرې کړې او د څاګانو تصویرونه یې خپاره کړي او سرونه یې ورته پټ کړي دي او له خلکو یې غوښتنه کړې ده که غواړي ماشومان مو خوندي سي نو د څاګانو سرونه مو پټ کړي.
لسیم تازه راپورونه وایي چې دغه ماشوم چې څاتل ویدلې یو د سیمې د اوسیدونکو او د ژغورونکو ډلو په هڅه مړې لسه راایستل شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ازادي راډیو ته ویلو چې دغه ماشوم شاوخوا 150 متره سرلوڅ انساته لویدلې وو. د خوست ښار د متون مینې سړک په خوا کې د دوهم سړک د جوړېدو کار پیل شو. خوست ښار چې شاوخوا 15 کاله مخکې په اوسني ځای کې آباد شوی سړکونه یې واړه دي او د سهار لخوا ښار ته داخلیدونکي موټر د ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو بند وي. د خوست اوسیدونکي هم دغه سړک پراخوالي ته خوښ دي خو غوښتنه کوي چې ښار ته نور غځېدلي سړکونه دې هم دوه لاینه شي.
د خوست ښار په شمال لوري کې متون مینې ته د غزیدلی سړک په خوا کې د دویم سړک د جوړېدو کار پیل شو. ځای خلک وایي د سهار لخوا په دې سړک د ګاډو ډیره ګڼه ګوڼه وي او د همدې ګڼه ګوڼې د لاسه خلک پر وخت خپل ټاکلي ځای ته نشي رسېدلی. په یاد سړک د متون له خلکو سربیره خوست ښار ته د موساخیل او قلندر ولسوالیو د خلکو موټر هم تګ او راتګ کوي. خوست ښاروال قاري بسم الله متون مینې ته د دویم سړک د جوړېدو د کار په پیل ځای کې ازادي راډیو ته وویل یا سړک به 40 متره پلان جوړ شي چې له دوه طرفه سړک سربیره به منځ کې ګلدان ولري.
دا د متون مینې سړک ده تقریبا 4 کیلومتره اوږدوالی لري نو دا ان شاء الله په کم وخت کې به سرته ورسیږي. دې په خاطر چې خلکو غوښتنه ډېره وه د خپل د شرولۍ په وسیتو ان شاء الله خامه مسیر تېروو تر څو چې موږ بدجه منځریږي چې بیا شرکت ته په قرارداد وکړو قیرېږي.
د سړکونو فریکاسان هم د خوست ښار د ټولو عبوري سړکونو دوه لاینه کول د اوس وخت مهمه اړتیا بولي. د ښاروالۍ تخنیکي سلاکار انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي
ښاروالۍ کوشش کوي چې د خپل انکشافي بودیجې ډېره برخه سړکونو ته ځانګړې کړي نو د 14 یو کول چې نوې شروع کیږي او د ښاروالۍ بودیجه منځوريږي بودیجه د منځوري دو سره به خوست ټول داخلي سړکونه او هغه سړکونه چې خوست ښار نه بیرون ته وتل دي دغه اکثریت بود ولنه کیږي.
ځای خلک هم د متون مینې او ورغه کلی سړک د دولنه کېدو د کارونو پیل ته خوښ دي. د متون قوم د مندخیلو کلی اوسیدونکی حاجی قدرت وایي
په دې کې به روزانه هفتانه میاشتنه زموږ یو ماشوم یو سپینګیره یو ستر سړی د دې وجه قرباني کېده چې سړک تنګ و موټر به ډېر اکسیډنټ کېده.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکی نیازمیر وایي د داود خان له وخت څخه د دې سړک دوه لاینه کېدل په پام کې وو خو د امکانات او شرایطو د نشتون له کبله کار تر اوسه پاتې وو.
دا سړک به مخکې نه موږ رفتمات کولو ډېر زیاته ګڼه ګوڼه وپوه. الحمدلله چې نن دغه سړک ته عملي هغه جنبه ورغوسته کېږي کومه چې د داود خان په وخت کې جوړه وه او نن د سړک ډبل کېږي. د پورته د مساخیلو او د متون د خلکو مشکل په حل کېږي. ډېر تنګ ده ډېرې ترافیکي پیښې موږ لیدلې دي دغې تنګولي په اساس موږ لیدلې ځکه یو لوز ده.
خوست والی مولوي محمد نبی عمری په خپل خبرو کې وویل د ښار ټول سړکونه پلونه او خاملار چې په تاګ او راتګ کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي په اساسي ډول جوړي او ورغول شي. خوست ښار چې په اوسني موقعیت کې له خوا او شش پیتو کلونو را پدې خوا بس شوی د خلکو او موټرو اوسنۍ ګڼې ګوڼې ته په کتو د دې وخت له اړتیا وړو کېده او ترې خلکو د پراخولو او لویولو غوښتنه کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روسي ځواکونه د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف ته ننوتي او په پلازمینه کیف کې اوسیدونکو نن سهار دی ویلې لوی چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. پر اوکراین د روسي حمله چې لویدیځ پر موسکو د سختو بندیزونو لګولو ته اړ کړی نن څلورمې ورځې ته غځېدلې. د خارکیف د سیمه ییزې ادارې مشر اولیسن دوهف ویلي چې اوکراینی ځواکونه په ښار کې له روسي ځواکونو سره جګړه کوي او له ملکیانو یې غوښتي چې له کورونو د نوزي. په عین حال کې تېره شپه د کیف په جنوب ختیځه برخه کې یوې لویې چاودنې آسمان رڼا کړی و چې رسنیو هغه د تیلو په یوه پوځي ډیپو کې چاودنه بللې ده. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دفتر ویلي چې روسي ځواکونه په ښار کې د ګازو یو پایپ لاین الوزولی. دغه راز امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه باسي.
د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي له سویفت یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت ګزار دی. په روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیږد ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالي موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې 1000 مالي بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال معلومات ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیره ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالي دفاع سیستم کمزوری او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشرې اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړی که څه هم ونه ویل چې د روسیې کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیاته کړه چې دوی به دې لس کې ډېر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دې اقدامه به د روسیې یو شمېر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو وړ ده چې روسیا اروپا ته د انرژۍ تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزي بانک پر لویدیځو هیوادونو د 650 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اسعارو له خرڅلاو هم منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغېز محسوس وي او د روسیې روبل ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې محل کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل 4مه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي نن سهار وختي هم دغلته د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اورېدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته نږدې هم سخته جګړه روانه ده.
د جودو نړیوال فدراسیون نن اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې ځنډولې دي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی. پوتین چې په جودو کې تور کمربند لري، په 2008 کال د دغه نړیوال فدراسیون افتخاري ریاست او د سفیر دندې ورکړل شوې. تر دې مخکې د جودو نړیوال فدراسیون تېر اونۍ ویلي وو چې د روسیې په کازان کې د مې له 20 تر 22 پورې د جودو د لوبو سیالي لغوه کړې ده. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوې پریکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د امنیت شورا په 15 دایمي او غیر دایمي غړو کې یوازې روسیې دغه پریکړه لیک مسوده رد کړه، خو چین، هند او متحده عربي اماراتو، سپین او یولسو نور هیوادونو مثبت رایه ورکړي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې تر اوسه پورې 1,000,000 اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو څلورم پړاو لیک پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې دغه لیک د رواني اونۍ د چهار شنبې په ورځ په کندهار کې پیلېږي. د فدراسیون په خبره د فوټبال د اتلانو په دغه لیک کې د افغانستان د څلورو زونونو نه 12 لوبډلې چې له دې وړاندې د دې لیک لپاره د لوبو کولو جوازونه ترلاسه کړي دي ګډون کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه لیک چې د چهار شنبې په ورځ پیلېږي 12 لوبډلې د یو بل پر وړاندې 8 لوبې کوي چې ښایي دوه اونۍ دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیک درې پړاو له دې وړاندې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ترسره شوی و. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی له خپل تایلندي سیال سره د لوبې لپاره نن تایلند ته روان شو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محمد زکریا زمانی به د روانې اونۍ د جمعې په ورځ د تایلند په بینکوک ښار کې له خپل سیال سره د لوبې میدان ته ښکته شي. که څه هم د ښاغلي زمانی د لوبې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو له دې وړاندې د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون ویلي و چې ښاغلي زمانی له څو نورو بهرنیو لوبغاړو سره هم لوبې کړي او د آسترالیا د کرکټ 15 کسیزه لوبډله له 24 کلونو ځنډ وروسته پاکستان ته رسیدلې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د آسترالیا لوبډله پرون دغه هیواد ته ورسېده. د راپورونو پر بنسټ د آسترالیا لوبډله له قرنطین او تمرینونو وروسته خپل لومړی ټیسټ لوبه له پاکستان سره د مارچ په 4مه د راویل پنډي په نړیوال لوبغالي کې ترسره کوي. آسترالیا له کوربه هیواد پاکستان سره درې ټیسټ، درې ورځنۍ او یو شل ورځې لوبه کوي.
ازادي رادیو اورې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام مهروي خو د روان خبرونه تر دوهمه نیمه پورې به از ما همکار اجمل انل تاسو سره وي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، از اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم وړاندې به واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په نورستان کې وستونزې چارواکي او ځایي خلک دواړه له ستونزې سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. په وروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغۍ زیاته شوې ده. دا وروزګان د مرکزی روختون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویل دي چې دی روختون ته هر ورځ ل شلو څخه تر دیر شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وایي د امړینو ځینې پیخي هم ثبت کړي دي. نور په دې ریپورت کې
په وروزګان ولایت کې روختیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوی ده، چې لامل یې ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او د غراز د میندو له خوا څخه خپل ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپل کورنۍ له لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله ساشقال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شلو سخترګي شپوري د مریضان چې ماشومان راوړل کیږي په دې کې د شری مریضان چې دوه لته کېدلای سي، یو دار چې په ساشقال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومي کمپاین ته ضرورت دی، هغه باید سوی وای او سرته رسیدلی وای، ځکه په امسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی، روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه دی رسیدلی. یو علاقې دا دی
ښاغلي وطنوال ویل که چیرې په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغۍ د مخنیوي د واکسین کمپاین ترسره نسی نو ویره ستا چې بشري ناورین به رامنځته سي. نوموړي د روغتیا له نړیوال سازمان او خیریه موسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه ترسره کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دي د روغتیایي مرکزونو تر دروازو ورولي تر څو هلته یې روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه ښیي چې دغلته د شری یا سرخه کانو ناروغۍ له امله په تیرو دوو میاشتو کې 155 ماشومان مړه شوي دي. شری یو اخیستونکې ناروغي ده او له امله یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نورې ناروغۍ پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو وارد دا وارد چې شپږ وټاکه لري ټول د هغه ماشومانو ډک دي چې د شری په ناروغۍ اخته دي او د هر یو ماشوم تر څنګ خپله مور هم ناسته ده، ځکه هر بستر سوی ماشوم خپل رنگ له لاسه ورکړی دي او د شدیدې تبې له امله په ژړا دي. یو شمېر هغه میندې او پلرونه چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي او روغتون ته یې د درملنې په موخه راوړي دا مني چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته یې پاملرنه نه وکړې او د شری واکسین یې نه ورکړی. دی وایي په سیمه کې ګڼ شمېر نور ماشومان هم د شری په ناروغۍ اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار ده چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه تر کلي ورورسوي.
خدا ټپ شول بالا دوه دنه ماشام ورو دوه سار ورو دوه غرمه ورو بس بخانه د زغلی خواران مساجی چا چرګ ورته خرج کړي چا ورو ځان پور تو کی چا سلام ورته خلاص بینست وسره چې خدای په کلام کده ماشام چا ولاد لوري بالا مداد لست دوه لس کسر روان کړه ته راوست نو موږ وای چې دا چې موږ غمو خوړل شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځین نور ناروغي ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه له یوې ستونزې سره مخ دي او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیره میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نورستان کې به دغه ستونزه هواره شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو حمیدالله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ له لارې خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وایي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت له امله د اسنادو په لیږلو نه بریالی کېږي.
دا څومره ورځې چې زه یو سند لیکم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم، یو دفتر لکه لورتم کړم بل دفتر لورتم، نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بیسیم په نوم باندې یو شبکه ده چې هغه هم نت بیخي نه لري، افغان ټلیګرام دی هغه هم نت نه لري. روشن هډې موږ ته خراب دي، خپل کار نه کوي. د همدې رواج نه د نورستان ځوانان هم چې ډوړه پوسونو ته اپلای وکړي یا اسناد جمع کړي ځکه دلته انټرنیټ ډېر ځای پیدا کار نه کوي بیخي. حتی د شپې تر یولسو بجو پورې موږ هم کله منتظر شو هم
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونزې سره لاس او ګریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشتوالي له امله نشي لیږلی او همدا وجه ده چې کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځو ورځو به موږ انتظار دی ته تر څو دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ زره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډېر دي، موږ په ډېرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تل له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې یا د ستونزو ورته هواره کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوي لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون اوسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د لسم پلان لمخې به ټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سایټونه منظور او په 1401 کال کې به د جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نیټ په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زموږ فایبر کیبل وصل شي چې 6 کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل انشاءالله د نیټ حل کېدلی شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بله پروژه هم لرو چې د نورګرام، تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي، انشاءالله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د سرعت له کموالي او نشتوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزو شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړي، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
بیا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څو به یې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه وي ترامات یو مانی عبدالعین د لغمان ولایت مال طالبان ورونو دا درخواست د لوی مشرانو وزیران صاحبانو رئیس وزاران لغمان ولایت کې د استیناف محکمې قاضي چې کمه ده د دې ځای کې د خلکو حق ځکه ناقه کړلې به پیسې چې چا ډېرې ورکړلې بس خلکو اتیا کلنې سل کلنې آبادیانې ونې او ځنګلات پکې ولاړ دي سر چا سر روپۍ بس هغه ورکوي یا بل ته ډېر بدلات یې شروع کړی دی لپاره دا
اسلامی عمارت کم کار ہو اسلامی عمارت کم سر ہوتی کم حکومت پاس
کولای شي او حکومت کولای شي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.
هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټي اونیز پروګرام مهیروي. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ.